پخوا جمهوریت کې فشار پروسه قانون کې دا و چې ترسو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نشول او تر اوسه پورې وبه بدون د اندازې هلته تحویلېږي ایراني اړخ ته. که څه هم په بره او لاندې ځایو کې اندازه ګیری شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې دي. افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مدعي دی، خو ایرانی اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر ویلي ډېره لږه پیمانه ښیي. اما واقعیت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړې ده تر دې ډېر لوړ دی، ځکه سږ کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمچا تر اوسه اوبه لري. یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډېر لوړ دی، او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي. نو همدا یوه لاره ده او له دې څخه انکار غیر منطقي دی.
د محمد عاصم مایار نظر مو در سره شریک کړ. د په جرمني کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخیستې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مرتیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0422 12 شپږ 40 01.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو پدی خبرونه کی د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شو او دا شخ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدره یم.
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د مژمو نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکری اوس په ساره کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمې ژغوي.
او له غزنی دا خبر لرو.
موږ په 412 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د 4 کال مخکې پښتو سندره بللې و. د دې سندرې په پیل کې انان سری استاد ابوالمیر داسې معرفي کړل.
دا زمونږ زیبا وطن، or in English. This is our
ya pa englisi juba das mukhista hewat pa afghanistan ki wadir mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gari ustad awal miri ham compose kadai aw hami balalida
ustad awal mir
د اروپا د کال سندرې د غوراوي پروګرام یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه شکل د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنې سیالۍ کې 15 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس پاړه وویل
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولې دی دا یو مننه ده لا ټول مننه زه دا د زړه لڅه لوایم
لورین 15 کال مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې و دا دوهمه سندرغړې ده چې د مسابقه دوه ځله ګټي خو دا ویاړ یوازې په اتیایمو میلادي کلونو کې د آیرلندي سندرغاړي جاني لوګان په برخه شوی و. لورین وای
well, you know, 2012, everything was new.
په 2012 کال کې هر څه ماته نو یو زه یو ساده نجلۍ وم زه نه پوهېدم چې څه ته تم وکړم خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلې یم
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خبري شي دا مسابقه له شپږ کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي یوازې په 2000 کال کې د کورونا وبال عمله د سیالي ونشوه اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیون ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو لاري کتلې وي لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشتو شای شاوخوا لسانتی دا وای
and I mean the performance in itself has all the elements
دا سندره ویل له اوبو پرته ټول شیان لري خو به هم زه خولي کوم زه غواړم چې حرکت پیاوړی کړم ځکه چې زه ډیر خوځېږم او دا انرژي د چماته پیدا کیږي ما د حرکت په نوکانو پیاوړی کړل نو تاسو د حرکت کتلای شئ چې زه یې تر سره کوم
د لورین د سندري د یوروویژن سژنې جایزه وګټله موسیقی لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو سودانی سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونې د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمین خرطوم په شمال لویدیس کې د نیل سین پوری غاړه پروت دی په خپل کور کې و چې د هوان مرمۍ پر کور ولګیدا او دای ووشل شادن مدني فعال هم و په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼي سوداني ولسی سندرې بللې دي سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشټ پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوې او تر 12 کډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوې دي په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پرې شروع تاړ شوې دي او کورونه یې پرې شې دي د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل ویر پراخ څرګند کړی دی اسادی رادوی مجله له اسادی رادو اوري د پهنه د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو
هاشمي خبراندوی ټولنه د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې یواره سالا چاپ کړی دا چې د نوم څخه معلوميږي چې په دې کتاب کې د لیکدود پاړه چې یو کړه کېچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلی ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېر لوی پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لاسو ټوکا چاپ شوی ده.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تروی پړې ډېر وخت شو چې جنجال په خپل حال کې دی. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تود شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربيه و خصائصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د شونځیو د کتابونو چاپ ته مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکي باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکي یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1918 کال کې اوشت بحث وکړ چې ستونزه څنګه حل کړي. اخر هغه وخت زر مصري پاوند جایزه وټاکله چې شو وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسیدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبې په لاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1918 کال کې هم یو شمیر پوهانو ویلي وو چې شته چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1919 او 1920 لومړي کلونو کې هم ورته چې وشوي چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1923 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغیزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا وړو واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بل پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا بس د کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په ځال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1928 مریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی وو. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور وو. د دې پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا سر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 1500 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده. هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزه لرله، چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بیلابیل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو. نو دا زمونږه د تعلیمي نصاب د پښتو برخه مسؤلینو یو لست برابر کړي چې دا هغه برخه ده چې مونږ کې ستونزه لرو. یعنی په بیلابیلو بڼو باندې زمونږ لیکوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي. نو هغه برخه کې چې موافقه وا او شته په هغې هېڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه و. یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یاداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوی تعلیمي نصاب لیکل کېده او دیتا بیلابیل متخصصین راټول شوي وو، دغه دپاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو. هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي، اګر چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي همداسې
یو روسه په اوسه کارم شوه دی. لا نور کار تم ضرورت لري، تاسو به معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا پکې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې لپاره مرته هغه لومړنی په 1980 کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما سفارش دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو څلور پنځه دیش موري دي، دا غیر عاجل موضوعاتو چې باید راغلي وي. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زمونږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغه باندې تصویب شوی و زمونږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او کابل پوهنتون یا نورو زمونږ منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړي وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامله کړې، هغه هم دلته یو څو بیلګې د نمونې په ډول په دغه په زمینه کې د دې رسالې راوړي دي چې هغه برخه چې مخکې په زمونږ پوهانو فیصله کړې ده هغه تطبیق د بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته، هغه خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوې دي په دې رساله کې اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزای ازغای او اغزای منل شوې. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوري را اوري، کچرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امنا شي؟
نه، په دغه برخه کې ښاکی البته مونږ ډیر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادې یا مثلا ډېر پوهانو په دې بس کو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده، په ګړدودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه یې کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګړدودونو کې. نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی او آخر کې چې کوم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوی ده او په اخر کې لنیک امرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړی دی ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د دې رسالې په اخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلې دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټلیفون کې یا حس شوې ده، دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه چې مخصوصا به لیکتوت دا یو دغه د دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی دا یو قرارداد دی یا دا یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استاذ له خوا، یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي، دا یو قرارداد کیږي چې له دین وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډیر حتمی نه ده چې مثلا په ډیرو ځایونو کې واویلونه البته یوازې زمونږ نه دی، بلکې دا مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته، هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو، دغه ستونزه په کې شته.
لیکن انزور صاحب وبخشي، دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې یو څه ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ها ستوندې په دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې کدا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانه په دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دی ولیکل چې ودي کې شک شته. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف، مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی کنه، کمیس دلته مثلا البته په مختره د عربي ژبې د متخصصین په دې کې وو اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدس دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه د پاتې شي په خپل ډول، مثلا په قران مونږ په قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډیر ضرور نه ده چې حتمن دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوی دی.
نو په دې کې انزور صاحب وبخشي، ډیرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده؟
و همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوی ده، ځکه چې ما هغه کې نو د سې دي چې دا معلومات دي معلومات کنه، یعنی د دې لکه یعنی زمونږ په دا سلسله کې هم دا څر راغلی ده چې باید په هغه باندې باندې مشکل په معنا کې مو، مثلا زما په شمول ډیر خلکو هغه چې دا معنا کپ هغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیک شي کفایت کوي، خو منل شوی باندې معنا شو ځکه دا معنی او معنا او معنا، نو زمونږ ځینې پخوانی پوهانو هم دغه معنا باندې معنا کړې و، دلته هم شوله په ټلیفون کې هم یو اول پکې راغلی شوی دی، مثلا ټلیفون یعنی یو یې پکې راغلی ده په منل شوی بڼه کې، مګر دغه نه ده ټیلی دوه یې ګانې نه دي پکې راغلي، نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو اول پکې مراد شوی دی ټلیفون، دا بلې ډیر و هلته بحث دا چې دا بل ډیر خفیف هغه دی، بابل دی چې کله کله ډیر نه تلفظ کې لکه دا اوله یا کې چي دي.
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړښت ساتو، مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي ځکه چې هغه یادې مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده، یعنی به ټکو دی لکه نه، او په جمع حالت کې هغه د څنګ په څنګ ټکی لري چې شوون کړي هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی راي
خو په شوون کیو کې یا هست شوه د ستاسو په منل شوی لیکتود کې
نه دا اخر یې چې ما ارزته و چې او اخر یې ستاسو کنه خو شوون کوي به جمع شوون کړي راغلي دي او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته چې مثلا زه هم خیزنی سره ز په دا باندې ونې لیکم خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو په هانو په تایید یو باندې وټه کوم څه ته تاسو ومه ریښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی ریښتیا بیا یعنی اوله یا ته حاصل شول زکه چې ویل چې دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انانه کې هم بیا ډیره راغلې ده نو راځي چې هم دا ریښتیا په ریښتیا یا الف و دیکو نسبت دی ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو نو زکه د کې د ټول اجماع په هغه وخت کې چې کما زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وا د دې ټول اجماع پکې لازم او دغه اجماع په اساس باندې فیصله شوه.
انزور سپ ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسین صاحب وحید پښتو لیکدود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چالت په کلماتو باندې شوي وو. هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخستي وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل د خبرې ټوله بیلې غهم د بحث وړ دی او بیا بیا به بحثونه پیروان وي.
ولې نه کاش کې دا څه شوي به لبا د مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او بیر جالب بحثونه وو پکې البته دا کښې مې دا خکارو مګر نه دې شبه دا کار زه به هم وایم چې د لیکتود کتابم د تل لپاره تړلې نه دی بیا به بحثونه پکېږي دا غینه مخکې هم شوې دي وروسته هم شوې دي د باندې د بحث زمینی شته دي مګر کم ټکی چې مونږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دي چې لازم ده چې مونږ یو واحد لیکدود ولرو یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګردودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک باندې وکړو خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې او څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګردودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو دا بحث پرانستی دی بیا به یې وکړو خو په دغه امید یې باید وکړو په دغه نیت یې باید وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کړو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم مونږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او عمله پرې وکړو.
له ډاکټر انزور نه په مننه یو شمیر په دې باور دي چې په پښتو ژبه کې د لومړی ټولګیو لپاره شای دا شوي چې کلمات ورته بیل کړو. مثلا لومړی او دوم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه ښکاره واول ولري لکه د بابا او پښو کلمات، وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شغ نه لري لکه زال، زی، زوات، زوی. بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم سره ورته ژغونه لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیو مجله یې په خپل ژغ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندري د وژمو نرم شزینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وژمو نرم شزینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په سارا کې د شپېلي په ژبه د سوز نغمه ژغوي د زنجیرونو د هر شرنګ سره رشمینی پشه دیوی سا خوشیجی وایی مین آدم یه وقت گناه کلی و اس متاریخ که ده هر دور هوا ده زنجرونش رنگ تا ده ناچاری نتیجی اس ده هر دور ده تورو او ده لفظونو انجور کر ده بنگلوش رنگ تا پجادو او منتر یه و نغمه جغوی خوشه ترشا تو نرمه نرمه دوریشمو پتیر چوک به چنگلی که د اور پر پانو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندري په باندې کې ونی د منو ناروغي سهار ماشام سړی چپی تودی چپی د تور تو پر خپل ځان تیروي د منو شکلو حافظو کې د نکحت وزری د الوتلو د بام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي کاشکی یو ځلی د منو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندی یم ځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنې یې بلار بسي د څانګو ښکلي ښکلي ماشومانې راوړي کاشکی یو ځلی بیا د ونو ښکلي شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښیږدي خوب د منو وویني شوند غوټی غوټی کړي بیا د حجاب راغوزی د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د پاڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش سرلی راشین سي
لا اخله ملال څخه په مننه په غزنی کې جن تاریخي آبدی رغول کیشي چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ مخته بل لورته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت دغه کار ستاینه کوي خو وای کده تاریخي آبدی رغول کیشي باید چې په مسلکی ډول ورغول شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی او شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونده مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجا کړه اعلان شي چې پروژه دي نیولې چې هغه اولویت به هغه تور کوشش هغه څنګه سړي د قطن جیبي او نور موږ د خارجي مؤسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه دا چې د نړۍ خارجي دنیا هم دا چې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوماتي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنی دا چې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغله خیر خوازیا ته وی هڅه کوي چې له هرې لارې وی ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دوی په باور په افغانستان کې تاریخي ابدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پامه غورځول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې و د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي و چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډېرې رڼا اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي ک چرته کوم سیمه تاریخي میراثونه تاریخي آبدی او تاریخي آثار ولري د هغه سیمه هغه تاریخي برم پګوته کوي غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو نو مخه دا و چې دغه سیمه له همدې پلوه غنی سیمه و خو په اوسنی وخت کې د غزنی ځین تاریخي آبدی سوکه سوکه مخ پوره کېدو دي نو که بیا رغول کیږي او ساتنه یې کیږي دا به یو شکار وي شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه بایسته استه دغه څو کلونو مشاهدان چې یو په یو څوک څوک نړیږي کدی ته جدي پاملرنه ونه شي کدی سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو خو غزنې به هم کوم یال چې ترلاسه کړی هغه به هم لمنځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ابدي رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی په انتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکول سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندای کړي.
په 2014 کې کلسي غزنې د اسلامي هوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامو ونمول سوال ته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابدو درغولو ژمنه وسو او یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پلو د جینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. کایتلات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي تر سو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو درغې دوښمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د شهر ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورماچي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وای د نورو کلونو په پرتله سش کل غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یا سجرډو ته وویل چې په دغه ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شز یو سړی شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د سټیرو د خبريال پراپور کې
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اته تن سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي شار او په شار کې له جنو تاریخي سیمو او ابيدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تن سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په داورستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړي او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1412 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نور نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوی پر اټلونکو کې پلان لرو چې ځینو سیلانی سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردی بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړسي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نو موړای وای تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سش کال شمیر زیات دی.
پر وسه کال په 1401 مریض کال کې یو شپته کسه بهرانيان مدرلودل.
شاغلی هوتک وای د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سش کال تر وسه پورې 8000 کورنی سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړي.
د افغانستان کورنی سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ لا ورځی بلی ته مخ په زیاتې دوده. د وای موږ هلمند چې غزنی یو وخت سیمه د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغه ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. شاغلی خانی خیل زیاتوی د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نوري مانوي ګټي هم لري.
نو د غزنی لا تاریخ سره د غزنی لا تاریخي سیمو څخه او د غزنی لا جغرافي او مدنیت سره سیو وخت کې په دې سیمه کې به مثال وو یو رښتینی تصویر لزان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرانګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې وچې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم په مخه مو شه.
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری ستاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پغم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پغم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری ستا په بل تم دومره غم جن
ملک ملا اے لتا سے تم رگیلا
لمن لمن یما چ حد نہ لری لتا سی تمہارا گیلمن لمن یما چ حد نہ لری او غم جن زدا سے حکمن حکمن یما چ حد نہ لری سب بل تم تمہارا غم جن یا غم جن یما چ حد نہ لری غم جن زدا سے حکمن